ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینزو بجو په دې خبرې غړای کې زمام مجید بابر د پامیر ساحل او ټکنیکی همکار جانتن رامری سلامونه ونه کې هلي و منای د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سرګندونی او د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د دې خروانی غړای د سر موضوعات دي. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم د لمون غړوړي دي، خو له هر څه مخکې د خبرونو تفصیل د پامیر ساحل.
پاکستان د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کړې. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم ټولنې د قبایلو راتلونکي حیثیت په اړه د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی دی، او یوې ناحکومتي ادارې ادعا کړې چې تیر کال په اوکراین کې پریوتې ملایشیایي الوتکه د روسیې بوک توغندي ویشتلې وه. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبرې غونډې پر مهال د امریکایي خبریال ډیوډ اګنیشیس د تازه رپورت په جواب کې وکړه. دوی مختل ویلی چې د اټومي انرژي د سولیز استعمال په ګډون باید پر هرې اټومي موضوع له هیوادونو سره بیل تفریق او توپیر چلند وشي. موږ په خپل هم ملکی اټومي انرژي جوړو او د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کوو. د اکتوبر پر شپږمه په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د ډیوډ اګنیشیس په رپورټ کې راغلي ځنی امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط وايي واشنگتن له اسلام آباد غوښتنه کړې چې د خپل اټومي پروګرام او د وسلو نظام تر هغه هده پر محدودولو د غور وکړي چې یوازې له هند د ګواښ په صورت کې خپل دفاع وکړي شي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی دی. د دې سازمان سیکرټر نثار مومند نن مشال راډیو ته ویل پر دې موضوع دوی تیر مازیګر په پېښور کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په مشرۍ غونډه وکړه. مومند ویل په اسلام آباد کې د کېدونکو ټولګوندیزې غونډې نیټه به ژر اعلان کړي. د زیاته کړه چې ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه شي.
د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی، او هغه دا دی چې مونږ د پښتونخوا عیسائی وو، مونږ په پاکستان کې دل غواړو. نه د بلې صوبې خبره شته، نه د ټاټا کونسل خبره شته، د بعضې یو نیم جماعت تحفظات شته. مونږ د هغې دپاره جرګه ځو، هغوی مطمئن کوو.
د قبایلی سیمو د اتحادی د سیاسي اتحاد د وینا برعکس، څو ورځې مخکې په ډیر اسماعیل خان کې د ټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو مشرانو په جرګه کې پریکړه وکړه چې د قبایلی سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د لولسه رائے واخیستل شي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اوري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال او د بي پولي ډاکټرانو له سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخنه غوښته ده. د اکتوبر پر درېمه نیټه په کندوز کې د بي سرحد ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو په بمباري کې لکتر لګه 22 کسان ووژل شول، چې پکې روغتیايي کارکونکي هم شامل ول. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تیر ماښام ویل ولسمشر اوباما له افغان ولسمشر اشرف غني او د بي پولي ډاکټرانو سازمان له مشر جوائن لیوین سره په ټلیفوني خبرو کې بخنه وغوښته. هلته یاد سازمان ویلي د اوباما پر بخنه سربیره د یو نړیوال پلټنیز کمیسیون جوړولو غوښتنه کوي چې پر روغتون د بمباری پلټنی وکړي. د دې سازمان اجرایی یا انتظامی مشر جیسن کان بیگا په نیویارک کې خبریالانو ته ویل دوی د افغان ځواکونو، ناټو یا امریکا پر تحقیقاتو باور نشي کولای. یوې برطانوي نه حکومتي ادارې په خپل لنډ رپورټ کې داوه کړې چې تیر کال په اوکراین کې پریوتې ملایشیایي مسافر وړونکې الوتکه د روسیې بوک توغندي ویشتلې وه. د تیر کال د جولای پر 18مه په دې پیښه کې په الوتکه کې سپاره ټول 298 کسان وژل شوي ول. د بیلینګ کیټ په نوم دې نه حکومتي ادارې ویل د الوتکې ویشتونکي توغندي بوک نظام د تیر کال په جون کې د اوکراین له شرقي سیمې د نیتسک سره په پوله د روسیې پر کرکس ښار کې موجود وو. رپورټ وایي د الوتکې تر لویدو یو ورځ وروسته په دې نظام کې د څلورو پر ځای یوازې درې توغندي ریکارډ کړل شوي ول، او دا نظام له بلې اوکراینۍ سیمې لوګانسک سره د روسیې پر پوله لیدل شوی و. د بیلینګ کیټ دا دعوی د روسیې دفاع وزارت له هغه خبري غونډې سره په ټکر کې دي چې پکې روسیو چارواکو ادعا کړې وه چې ښایي ملایشیایي الوتکه اوکراینۍ پوځي جیټ الوتکې یا اوکراینی پوځ تر واک لاندې له سیمې په بوک توغندي ویشتل شوی وي. د هغې الوتکې پریوتو پیښې نړیواله پلټونکې ډله به د روانې میاشتې پر 14مه خپل پوره رپورټ خپروي. له دې ډلې سره بیلینګ کیټ همکاري کوي. د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ ویلی په شام کې د روسیې په پوځي فعالیت کې اندېښمنون کې زیاتوالی راغله دی. نوموړي دا خبره نن تر هغه یو ورځ وروسته وکړه چې روسیې په شام کې خپل هوایي کمپین په ډراماتیک ډول پراخه کړ. په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې ستولتنبرګ وویل اتحاد تیار دی چې د اړتیا په صورت کې په ترکیه کې د غړو هیوادونو سرتیری ځای پر ځای کړي. څو ورځې مخکې ترکیه ویلي ول چې روسیې او جنگي الوتکو یې د فضايي حدودو سرغړونه کړې ده. ستولتنبرګ وویل ناټو به د وروستیو پرمختګونو او د غړو هیوادونو لپاره د دې امنیتي اثراتو ارزونه وکړي. روسیې د سپتمبر پر 13 په شام کې د یاغیانو پر سنگرونو هوایي حمله پیل کړې چې ور باندې ترکیه او هغو نورو غربي هیوادونو انتقاد وکړ چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ په بریدونو کې برخه اخلي. د نوبل کمیټې نن بیلاروسي خبریالي او لیکوال سویتلانا الکسیویچ ته د روان کال ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. نوموړي په 1943 زیږیز کال کې د اوکراین په یو وړوکي ښار کې زیږیدلې وه. د سویتلانا الکسیویچ پلار بیلاروس او مور یې اوکراینی وه او دا په بیلاروس کې لویه شوې وه. هملته یې ژورنالیزم ولوست، په یوې ورځپاڼې کې یې کار وکړ او بیا د نیمان په نوم یوې ادبي مجلې کارکوونکی شوه. نوموړی په 1933 زیږیز کال کې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو ښځینه سرتیرو حال په اړه کتاب لیکلی و. سویتلانا الکسیویچ د پخواني شوروي اتحاد پوځ له سلګونو سرتیرو سره د مرکو پر اساس د افغانستان جګړې په اړه هم یو کتاب لیکلی و. او ایران وایي راتلونکې اونۍ د فرانکفورت له کتابي میلې پریکون یا بایکاټ کوي، ځکه چې منتظمینو لیکوال سلمان رشدي د میلمه ویناوال په توګه وربللی دی. د ایران فرهنګ یا کلچر وزارت نن پر خپله وبپاڼه وویل په اسلامي نړۍ کې له رشدي کرکه کیږي، ځکه چې د اسلام د سپکاوي کتابونه یې لیکلي دي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. ریاض موساخیل د کرنسیو یا د اسعارو له بیو او د موسم له حال سره.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.40 روپیا سلويخ پیسې غستی کیږي او په 1.40 روپیا 15 شپېته پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1.55 روپیا لسټیا پیسې او 1.1 شپېته روپیا شپېته پیسې. یو یورو په 1.12 روپیا او 1.12 روپیا 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیا شپېته پیسې او په 20 روپیا 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیا 10 او په 30 روپیه 15 سلويخ پیسې. یو افغانۍ په یو روپیه 1 شپېته پیسې او یو روپیه 3 شپېته پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 216 اغستی کیږي او 240 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه یو کم 1.5 او کمه 10 درجه، پیښور او بنو کې د 15.5 او 40 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار پامیر ساحل او د موسم حال او د کرنسو بای درته زمونږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کولې. د مشال ریډیو د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی ایټمی پروګرام پرام نه دی. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد وایي د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه به ټول ګوندی د سیاسي غونډه راغواړي.
پاتو مشران چې کوم دي هغه به خامخا شامل شي، نو په دې به مونږ ان شاء الله ډېر زر د اسلام آباد کې مونږ په دې باندې پیښ راوړو.
په بنو کې پولیس ایسوی اقلیتونو ته ویل دي ستاسو د عبادت خانې حفاظت نشو کولای.
چې د سکورټي مشتا نشي روکوای داس په چار وکړو خدا خبر دا نه کوچ میز دینا چرچ بنداوی.
د بلوچستان په اسمبلی کې د یوې تحریک التواء لارې غوښتنه شوې ده چې پښتانه دي د ملک نور برخو نه بې دخل کول بند کړل شي.
څو ماده د انساني حقوقو کې د پاکستان د آئین ماده ماته اجازه راکړي چې هر پښتون په لاهور کې، په کراچۍ کې، په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار، د ژوند، د شاري حقوقو مکمل حق لرو.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنې غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستل او هم اوریدلی شئ. ورته د خبرونه پیل کوو. د سر راپورته ورځو پاکستان وای موږ د امریکا په ګډون هغه ټولو هیوادونو سره د پرم نه مقصدونو لپاره د جوهري توانایي د مرستو لاسنامه غواړو چې دغه صلاحیت لري. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر ویان د زیارت پر ورځ د معمول غونډې ته د خطاب دوران وکړه. په دغه اړه نور تفصیل د اسلام آباد ریاض مسخیل راکړي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبري غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د یو تپوس په جواب کې وویل چې پاکستان د پرم نه مقصدونو لپاره د جوهري توانایي د استعمال په حق کې دی او غواړي چې ورسره دغه لړکې مرستي وشي.
تر څو چې د سیول نیوکلیر معاهده خبره ده، نو موږ تل دا ویلي دي چې د امنیتي مقصدونو لپاره د جوهري توانایي په ګډون دي دغه لړکې د هیڅ چا سره امتیازي سلوک ونه شي. پاکستان د توانایي د کمی سره مخ دی او د دې کمی پوره کولو لپاره پخپله هم د جوهري توانایي استعمال کوي او د لړکې د نړیوالې رولینا هم مرستي غواړي. د امریکا په ګډون هغه ټول ملکونه چې دا ټکنالوژي لري
د زیات کړه چې د لړکې د امریکا سره د ستراتیژیکي مذاکراتو تر لاندې خبرې روانې دي او دغه سلسله کې روان کال جون میاشت کې واشنگټن کې د دواړو ملکونو غونډه هم شوې وه چې پکې د پاکستانی پلاوي مشري خارجه سکتر کوله. د افغانستان په حق لاده یو تپوس په جواب کې قاضي خلیل الله وی پاکستان افغانستان دوورونه ملکونه دي او پاکستان به د افغانستان امن او کلاری کې مثبت کردار جاری ساتي.
هماري کمټمنټ ہے
موږ افغانستان ته ژمنیو. زموږ افغانستان سره دا لوز دي چې په هر څنګه کې به د هغوی پوره پوره مرسته کوو او مخکې مو هم مرسته کړې ده. تاسو ته پته ده چې د تیرو دیرشو کالو راهیسې د دیرش لکو نه زیات افغانان پاکستان کې میشتي او دا د پاکستان لخوا د رورولې یو پیغام دی. وزیر اعظم د کابل د دورې پر حال دا ژمنه کړې ده چې د پاکستان خوره به د افغانستان په ضد نه استعمالیږي او موږ په هغه ولاړ یو. د افغانستان امن د لپاره پاکستان د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل کې مرسته کړې ده او کراتون کې هم دوه غاړې مذاکراتو ته تیاریږي، نو موږ هم مرسته کولو ته تیار یو.
قاضی خلیل الله زیاته کړه چې پاکستان د دوه ملکونو ترمنځ د اعتماد بحاله کوشش کوي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
و دغه ټول خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې نړۍ د حالاتونو لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شئ، نو موږ سره د ټویټر او فیسبوک ته لارې ملګری شئ. تاسو ته څنګه معلومه ده، د قبایلي سیمو پارلماني غړو په قومي اسمبلی کې د آئینی بدلون لپاره یو بل وړاندې کړی دی. په دې باندې به لا پتن لګي چې کله به په دې بحث کېږي، خو د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په د قبایلي سیمو د ستونزو په اړه او د حیثیت په اړه یو ټولګوندیزه غونډه راغواړي. په دې اړه باندې نور تفصیل سراج طاهر نه اورو.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټ سیاسي اتحاد سکتر نثار مومند وی چې د لړکی د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق په مشرۍ کې په پیښور کې د شورو په مازیګر یو غونډه وشوه چې پکې د ټول ګوندي سي غونډې را بللو فیصله وکړې شوه. د کومې نیټه چې با یو سور ځکی اعلان کړی شي، نو موړي په دې اړه وی
زمونږ ټینګو په دې سلسله باندې روان دي او په دې زمونږ غوړم روان دي. دا موږ ډېر زور په دې سلسله باندې د ټولو پاټو اې سي راغو او دا مون فیصله هم کړی دا ډیر زر چې پاغي کې بعد د ټولو پاتو مشران شرکت دغه ټول مشران دې پکې شامل شي. د پاتو مشران چې کوم دي هغه پکې خامخا شامل شي، نو په دې به مونږ ان شاء الله ډیر زر د اسلام آباد کې مونږ په دې باندې پیښی راوړو. په دې چې مونږ موقف د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی، او هغه دا دی مونږ چې مونږ د پښتونخوا عیسی وو، مونږ په خپل پاکستان کې دل غواړو. نه د بلې صوبې خبره شته، نه د ټاکنو څخه خبره شته، نیخ په نیغه سیاسي ګوندونه دې باندې رسیدلی دي. د بعضې یو سیاسي نیم جماعت تحفظات شته، مونږ داغه د پاره چې دینو جرګزو اغوی مطمئن کو او په دې خبره باندې باغوی ځان سره راضی کو.
د پاکستان ته زیاکاران د دې غونډه په اړه سوای کلچ مشال ریډیو د سیمایزو او سیاسي چارو ته زیاکار ډاکټر خادم حسین نو پختل نو هغه وې
ما خلنه چې د غونډه په حواله خو یو خبره ده چې د ریاست یا د ریاستي استابلیشمنت باندې د فشار وړلو د پاره خو یو خبره کیدی شي د غونډه په شکل کې کیدی شي د سیول سماج تنظیمونو په شکل کې کیدی شي د میډیا په ذریعہ کې دي شي او په مختلفو شکلونو کې دا روان هم دي. خو دې لپاره چې کومه مهمه خبره ده دا چې د پاکستان استابلیشمنت د فاټا په حواله د انتظامی پیوستون د سیاسي پیوستون کوم انتظام دی اول کا مروج کول دا دومره مهمه خبره دي چې د سره چونکی خارجه پالیسی هم په یو شکل کې تړلې ده او خارجه پالیسی پاکستان کې څوک جوړي هغه معلوم خلک دي معلومه اداره ده خو فیصله به هرحال کې چې په لاس کې ده نو پکار ده چې اږي فیصله وکړي.
یو بل ته قبایلی چارو ته ځیکار ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو تا وی چې د فټا د مسلو د حل لپاره دا کیس مغونډي ډيري ګټوري ثابتيږي.
په کار خو ډېر سدي چې حکومت کې او وخت راغلي دي چې یو سل 15 کال او شو هغه قانون چې د هغه پیغام کې تور قانون وي د هغه د لاندې چې د فټا خلک ژوند کوي نو د جمهوریت په دې دور کې د هغه تور دور خاتمه په کار ده. د اف سي آر د ختمې دوه لپاره یقینا چې کوټلې ګامونه هغه ستل په کار دي کم چې د حکومت کار دي خو فرض کا هغه نه کوي نو د هغه لپاره دا کیس محل زلې چې دي بنظم په خیال باندې دا پازیټیو ګام دې په یو مثبت ګام دې په دغه اړه باندې تاسو ګوره اوس د جمهوریت دور دې د یو شتمه صدای خبره موږ کوو ول تکي اوسه پورې کم دینو د اف سی آر خبرې دا یقینا چې یو داسې خبره ده چې سړی چرته په انټرنیشنل فورم باندې ډیپند کولې نشي.
د ذکر دا لدی وړاندې جمعیت العلماء اسلام فی پاکستان پیپلز پارٹی او عوامی نیشنل ګوند هم د قبایلی سیمو په مسلو باندې ټول ګوندی غونډې رابللې دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د قبایلی سیمو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا په ډیرا اسماعیل خان کې د فاټا یو شمیر اوسیدونکو د یوې غونډې پر مهال د هغه بل ملاتړ کړی چې د فاټا د پارلماني استازو لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع شوی دی. دغه قبایلیانو غوښتنه کوله چې فاټا دې د خیبر پختونخوا صوبې برخه وګرځول شي. نور تفصیل سلام محسود.
د سلورم پورز د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د سویلی پښتونخوا سره لګیدل یو سیمو قبایلیانو مطبوعاتي غونډه کې پریکړه وکړه چې په قومي اسمبلی کې قبایلی نمائندګانو د قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو کوم آئینی بل داخل کړای دی. دوی ټول د دغه بل د حمایت اعلان کوي. په مطبوعاتي غونډه کې شامل ځنې قبایلون په دغه موقع مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجہ غدل
ایمنم امیر محمد ہے مسیدیا میجا ڈیمانڈ دادا ہے چکیم پ قومی اسمبلی شے دے میجا پارلیمنٹیرین چکیم بل پیش کڑائی دے میجا دیکھ پ حق شے چ میجا کا بائلی علاقے چکیم میجا بے قانونا بے آئینہ وقت رو ود اگنا رو وزی دے خیبر پختونخوا ہے ساتھ میجا فاٹا جڑا کو
لیک زدا بیٹھنا ہے اور زڑمو دا غواڑی چ دا کالا قانون چکم دا دا مرنا ہٹاؤ کی ہمڑا دا فاٹا سیم چکم دا دا خیبر پختونخوا تے
ایمانوم عبداللہ ننگیال بیٹن ہے دا مجا ٹول ول واڑو چ مردی پ پشتن خواش زمسو او مجا ایف سی آر یو تور قانون گنو دا غیر انسانی غیر اسلامی او غیر اخلاقی قانون گنو.
خواز وزیر جنوبی وزیرستان میں تعلق دا میز غون قبیل دا غوڑی چ میز دا دے کے بھی کیسرا زمشی
ز محمد نور وزیر ایڈوکیٹ خبر کوم میز دے پشتانی دے وحدت خبر کی چ پشتون یوشی دے میز پسینے کے چ کیم خانزار شختای دے دغ استل غوڑی یا کاغم وی بشاری کا وته روی کا خوشی وی بو خوشاری کا وته روی
همونم خانواله ده سابقه ایڈوکیټ جرنل دنن چورا کا سار غلی وی دا قبایلی عوام مشهورون سټوډنټون جرنالیست مختلف په شامل غری مل دا گاډین وګ
دا ملګری غون په دا متفق دي دا غوړي چې قبایلی علاقہ دا په پختونخوا شه زم
همونم سردار جمال الدین دنن چ کیم پریس کانفرنس وو شه په داشه د شمالي او د جنوبي د رازیندا لکه مروت جندولا دا ټول اف ار دا ټول سره په شامل وی او ډیر کامیاب بورډر موثر ډیر مزدور پرس کانفرنس وو دغه غټه مطالبه دا و چې پټا د پ کې پی کې ش زمشي
د مطبوعاتي غونډې نه د ورسته قبایلانو لاند شنت لاریون وک او غشتنه ای وکړه چې هغه قوتونه او کسون د نور قرار کښېنی چې څوک د دغې بل مخالفت کوي او قبایلون یو ځل بیا د یو وشته مې پړې نه د اولسمې پړې د کاني دور تا ور تمبوي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ڈیرہ اسماعیل خان.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو مومندو قبایلی سیمه ته د مومندو د انبار تحصیل اوسیدونکو او پولیټیکل انتظامی ترمنځ د دغه سیمه د تعلیم صحت او نور ستونزو د هواری لپاره یو جرګه وشوه. پر دې مهال د سیمه ولس پر حکومت غږ وکړ چې په یاد سیمه کې په سکولونو کې استادان او په روغتونونو کې ډاکټران خپل دنده نه ترسره کوي. په دې اړه نور حال د خبریال شانواز ترکسینا.
د محمد جنسی امبار تحصیل چې ولسی د تعلیمي ادارو او د صحت مرکزونو د نشوالي لوج ګیلي کوي او وای چې په تیرو خراب حالاتو کې دغه سیمه ولس د ترهګرۍ مقابله په قامي توګه کړې و او د حکومتي اپریشن نه وړاندې سیمه لورانکارو پاکه کړې و، خو حکومت ورسره هیڅ یو رقم مرستې نه دی کړې.
سرور ملک تحصیل امبار نه کلی می کوتا ترپ نوم دی. موږ په تحصیل امبار کې څلور هسپتالونه دي. په یو هسپتال باندې څلور کروڑ روپۍ خرچه راغلی ده او په هغه کې ول ډاکټران نشته. د حکومت خرچه موږ په موږ ته هیڅ پیدا نشته.
او په تیر وختونو کې هم د دې سیمه اوسیدونکو یو ځوان حافظ رشید احمد د پارلمان سینیټر پاتې شوی او د هغه پلار مولانا غلام صادق د قامی سیملې غړی پاتې شوی. حافظ رشید احمد وای چې هغه په خپل وخت کې څو منصوبې شروع کړې وې چې وروسته بیا حکومتي غړي سرته ونه رسولې.
د موسی کاله های سکول دی زما د سینیټر دوران او دغه وخت کې هغه منظور کړو. زموږ په موجودګۍ کې بلډینګ تیار شوی دی. د بعد مرغه استادان ورل نه راځي. دغه رنګ د حد کور سکول چې هغه مډل شو هغه هم دغه رنګ لا فعال نه دی.
تعلیم صحت اوبو او دا شان نور مشکلات لري، بلکې له ټولو لوی ستونزې د سرکونو د نشوالي هم ده.
ملک محمد صادق نوم می دی او د انبار د بټمنی اوسیدونکو چې سرک هم مونږ ته ضرورت دی، د اسکول هم مونږ ته ضرورت دی، د هسپتال هم مونږ ته ضرورت ته تزمنګ علاقه غربت سره شامل لا خواز دی خپل مشرانو افسران ته کو چې موږ ته دا ضرورتونه پوره کړو. د کونډي او د رنډي اق موږ تخپل خپل وطن کې او خپل خاورې کې ملاو شي.
د لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر نه می وپختل چې کوم موجوده سکولونو کې استادان او پروختونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي، نو په ځدی حکومتي چارواکي کوم رقم عملیات ولې نه کوي؟
کم سټاف چې دی یا کم استادان چې دی اغه هم د دې خورې خلک دي، باید چې دی هم پاغه کې خپل کردار ادا کړي او د دې کونه دا غوښتنه وکړي چې تاسو ولې زمونږ د خورې د بچو ته یا زمونږ د خلکو د ستونزو ته نه ګورئ او خپل ډیوټي خپل فرایز نه سرته رسوئ. دې باندې به بالکل اکشن اخیستلی کیږي. کم خلک چې دا هغه یو عادت جوړ کړی دی چې په کله به راځي او کله به نه راځي دا به بالکل نه.
ولس وای چې ډیره موده وړاندې به حکومت دغه خلکو ته ویل چې هغوی د حکومتي رټ تسلیم کړي، ولې چې کله هغوی حکومتي عملداري ومنله نو اوس ورسره مرسته نه کوي چې له وجې ماشومان بې تعلیمه، مریضان بې علاجه او سیمه پسمان د پاتې شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
د جمهوریت خبرونه ارونه تاسو د پاره زموږ همکار پامیر ساحل برابرۍ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا په بنو کې میشته عیسائی مذهب پیروکاران وای چې د پولیسو یو مشر افسر ورته ویلي چې د عبادت پر وخت دی خپل ساتنه په خپل وکړي او که داسې نشي کولی نو کلیسا یا عبادت ځای به یې ور وتړي. د عیسائی مذهب دغه پیروکاران وایي چې د دوی ساتنه د حکومت ذمواري ده او هر څوک چې مذهبي انتشار ته لمن وهي حکومت باید د هغوی پر ضد ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د عمر درازنه.
زلا بنو کې میشته عیسائی اقلیت وای د بنو پولیسو حکم ورکړي چې د خپل عبادت خانه چرچ کې د عبادت پر مهال سیکیورټی یا تحفظ ځان لا پخپلا بندوبست وکړي. کنی ورنبا چرچ سیل کړي. د عیسائی ټولنې یو غړی نعیم مشال ریډیو ته وویل،
قاضی صاحب هغه ته وویل چې مشته سپورټ څه بندوبست وکړي، کنه ڈی ایس پی ته وایي چې تاسو خپل کسانو درایې کیمرې دی، څو چې چار کیمرې ولګایې، مس چار بجے آٹھ کیمرے اتا لگا وہ لے دی اخبل بارہ تیرہ کسوں مس درے سیکورٹی دے پرا درائی ایک نہ بعد مس تاوی دگا وے چے تا سوال چرچ مس سلکائی.
ظفر اقبال وائی، ہر چاہتا دخپل مذہب پورا آزادی حاصل ادا، او که تحفظ نشی ورکولی نو د چرچ سیل کولو یا بندولو دی ورتا نه وای.
چې د سیکورټی مشتا نشی روکوای داس په چار وکو، او دا خبره ده نه کو چې میز دینا چرچ بندایي. چرچ بنداوالا هر سړی ته د خپل مذهب ازادي شته ده.
وسیم ایاز چې ډایسیز اف پېښور چرچ اف پاکستان لاړه بنو چرچ کې د یو نیم کال نه پادری خدمت تر سره کوي، وایي د چرچ بندولو خبره مذهبي انتشار خوروي او دولت د یاد ڈی ایس پی پر خلاف ګام واخلي.
دا خبره مکو چې سب چرچ سی زه په هړ کې ګم دې پاسې د ماسله پته مې سو کړم ته اف دې نه لاړش.
په دې اړه مو چې کله د بنو پولیسو مشر دفتر په نمبر تماس ونیو نو د نوموړي سره په خبرو کولو کې بریالي نه شو. بنو کې موجود عیسائی ټولنه وایي دوی به په هر صورت تحفظ غواړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفا اورېدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په بلوچستان اسمبلی کې د نهه پر ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری د ملګرو غړو په ملاتړ تحریکي التوا وړاندې کړ چې پکې یې د آزاد کشمیر حکومت د هغې پرېکړې په سختو ټکو کې غندنه وکړه چې د دوی په خبره هلته د شاوخوا شپږ سوه پښتنو کاروبارونه تړل شوي. د نصر الله زیری سره زموږ همکار خدای نور ناصر هم په دغه موضوع خبرې کړي. نو نوموړی وایي،
نن دا زموږ د دې صوبې د پښتون بلوز د ایالتي اسمبلی په اجلاس کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ممبرانو دغه په نمایندګۍ ما یو تحریک التوا پیش کړ چې په هغه کې موږ د وفاقي حکومت سره غوښتنه کړې ده چې هغه کشمیر کې چې کوم پښتانه آباد دي له تیرو اویا کالو راهیسې اتیا کالو راهیسې چې نن دا کشمیر آزاد دی، چې دوی آزاد کشمیر ورته وایي، په اصل کې دا آزاد کشمیر پښتنو آزاد کړی دی. نن پرون چې د کشمیر آزادوي د مجاهد وو، نن د کشمیر شاه د میرپور سره باسي ډوډیال سره پښتانه باسي پښپړ سو د قانوني سیل کړی دي.
ستاسو د معلوماتو مطابق ولی سیل کړی دي، ولی باسي
ور خبره داده چې دی وای پښتون دهشتګر دی؟ نه، غلطه خبره ده. پښتون د دې ملک شاری دی. د پښتنو په دې پاکستان کې یو لک پنځه پنځو زره مربع کیلومتر مځکه ده. لہذا زه د پاکستان د یو شهري په حیثیت پاکستان آئین داغه څو ماده د انساني حقوق کې د پاکستان د آئین ماده ما ته اجازه راکړي چې هر پښتون په لاهور کې په کراچي کې په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار د ژوند د شاري حقوقو مکمل حق لرو.
په پنجاب کې او سندھ کې په کراچي کې الته هم پښتانه د دې نیشنل اکشن پلان تر راتګ وروسته ځو نیول کېږي د پولیسو لخوا، په هغه باندې به تاسو څه وایئ؟
ګوره، بار بار زموږ د ګوند مشرانو مطالبه کړې ده چې ما در ټول چې د دې ملک باشنده یم، تر وخت پوری دا ملک ستا پښتون په د دې ملک په هر شهر کې د کاروبار د ژوند د شاري ژوند تیرولو حق لري. لکه څنګه چې په کوټه شهر کې هر انسان حق لري، دلته پنجابۍ موسی، هندوستاني مهاجر موسی، کشمیریان موسی، زم دا حق لرم چې په پنجاب کې، په لاهور کې، په کراچي کې، په فیصل آباد کې، په کشمیر کې کاروبار وکم. دا د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده چې پښتانه دوی زوکلوي، جیلو ته اچي او تنګي د شناخت کارت په نامه باندې.
نصر الله زیره صاحب، اخیری پښتنه مې دا وغه ده چې په خپل تاسو خو په پنجاب کې، په سند کې، په کشمیر کې د هغوی پر ضد باندې قراردادونه او تحریک التوا وړاندې کړي، خو خپله په بلوچستان کې، په کوټه کې، په نورو سیمو کې د پولیسو لخوا، د ملیشیا سرتیرو لخوا هغه کسان چې د هغوی پګړۍ پر سر وي غیب ته د شک په سترګه قتل کیږي. ستاسو حکومت په دې پر ضد باندې دلته
سره موږ دلته چې وفاقي حکومت کمی ادارې دي، اف سي د وفاقي حکومت لاندې یو اداره ده، موږ هغه ته ویل دي چې ورور کم سړی شکمنی چار څوک دی چې هغه په یو دغه خلاف اف آی آر سوی دی هغه په یو بد کې ملوث دی هغه کولی سي چار څوک هغه ونیسي لیکن یو پښتون یو غریب سړی یو د جری والا یو هغه سړی چې پګړې تړلې وي ته هغه تنګي دا ناروا ده موږ به دا رکاو
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري تاسو مشال ریډیو ته وګی پښتونخوا کې په نیمه بجې کې دونکو دی کابل کې 15 دی او د پراګ په سټوډیو کې 2:30 بجې پامیر ساحل د خبرونو د لنډی سره
پاکستان وایي د اټومي توانایي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې پر مهال وکړه. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګوندیز غونډې جوړولو اعلان کړی دی. البته د دغه ټولګوندیز غونډې د نیټې اعلان یې نه دی کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ل خپل افغان سیال او د بی پلوټا د اوبخې د بی پولی ډاکټرانو ل سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخنه غوښته ده. د اکتوبر پر 3مه په کندوز کې د بی سرحد ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو په بمباری کې لک تر لګه 22 کسان وژل شول چې پکې روغتیاي کارکونکي هم شامل ول. یوې برطانوي نا حکومتي ادارې په خپل لنډ رپورټ کې نن داوه وکړه چې تیر کال په اوکراین کې پریوتې ملایشیایي مسافروړونکو الوتکه د روسیې بوک توغندي وشتلې وه. د تیر کال د جولای پر 18مه په دې پیښه کې په الوتکه کې سپاره ټول 298 کسان وژل شوي ول. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ ویلي په شام کې د روسیې په پوځي فعالیت کې اندېښمنونکی زیاتوالی راغلی دی. نوموړي دا خبره نن تر هغې یوه ورځ وروسته وکړه چې روسیې په شام کې خپل هوایي کمپین په ډراماټیک ډول پراخه کړ. د نوبل کمیټې نن بیلاروسي خبریالې او لیکوالې سویتلانا الکسویچ ته د روان کال د ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. سویتلانا الکسویچ د پخوانی شوروي اتحاد پوځ له سلګونو سرتیرو سره د مرکو پر اساس د افغانستان جګړې په اړه هم یو کتاب لیکلی و. ایران وایي راتلونکي اونۍ د فرانکفورت له کتابي میلې پریکون یا بایکاټ کوي ځکه چې منتظمینو لیکوال سلمان رشدي د میلمه ویناوال په توګه وربللی دی. د ایران فرهنګ یا کلچر وزارت نن پر خپله وبپاڼه وویل په اسلامي نړۍ کې له رشدي کرکه کیږي ځکه چې د اسلام د سپکاوي کتابونه یې لیکلي دي.
تازه مشال ریډیو ته غوږی اوس خبرونه مو تاسو د پامیر ساحل نه اوریدو او د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو ادارې اوس د سراج ظهیر نه اورو.
نن د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي افغانستان کې د امریکای لوړپوړي کمانډر په بلواسطه توګه منلې ده چې د پاکستان پوز د ښه او بدو ترهګرو ترمنځ فرق نه کوي. جنرال جان کیمبل دا هم ویلي دي چې پاکستان په خپلو سرحدي سیمو کې د فعال ترهګرو پر ضد جارحانه ګامونه اغستی دي او په دې موقع دا هم منلې ده چې د افغانستان په شان پاکستان ته هم د ترهګرو او توندلارو لخوا سخت زیان رسیدلی دی او دې لړکی اوس د پیښور په بډه بیر سیمه کې د فضایي ځواکونو په اړه د شوی حمله یادونه هم کړي. د ادارې په وینا چې افغانستان کې د امریکای د لوړپوړي کمانډر لوري دا منل چې پاکستان پرته لکوم امتیاز څخه د ترهګرو پر ضد ګامونه اخلي زیات مهم ځکه دي ځکه چې په تیرو وختونو کې پخپله امریکا پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد د نورو ګامونو اغستو غوښتنه کړي. نو کو وکتل شي نو پاکستان دا وخت په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن پیل کړی دی او دا هغه اپریشن لکه بلا امنیتی صورتحال کې تر ډیره حد خواله هم راغله او ولست سکون سا اغسته ده. خو چونکه د پاکستان او افغانستان حالت نیغ په نیغه په یو بل اثر لري نو ځکه د هیواد د ننه امنیتی وزه کې د خواله د تسلسل برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د پاک افغان پولی په غوره طریقې سره سار وکړي شي او دغلته دورانکارو په تګ راتک لک نظر وساتلی شي. ادریا اخیری کلی کې پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د امنیتی صورتحال د ښه کېدو تر ټولو غورا او مناسب لار د دوانو هیوادونو لوري په حقيقي مانو کې تر هغري خپل ګډ دښمن ګڼل او د تر هغري پر ضد په خپل کې په خلوص سره یو بل لاسونه ورکول دي. د تر هغري د مخنیوي لپاره دوانو هیوادونو لپاره دي چې یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي او خپل منځي مرستي سیوا کړي. نو هله به ممکن شي چې لدی منطقي تر هغري ختم شي او دوانو هیوادونو کې امن راشي. بل پلو جنگ رس پانه خپل ادریه کې په تعلیمي صورتحال لیک کړي او وایي چې سرکاری تعلیمی اداری ملک کی د غریب خلکو د پاره د تعلیم خو او اسانه ذریعہ ده، خو افسوس چې د تیری اوګدی مدیره سه د ذریعہ د حکومت د توجه نه وته ده او د دې حالات ورس پورس خرابيږي. او د استادانو په ګډون دا سرکاری تعلیمی ادارے د نور بنیادی ضرورتونو نه محروم دي. ادارې مخکلي کې چې د ویشمیرې تر مخه ټول ملک کې 200,000 اسکولونو کې د ماشومانو د پاره د اسکولو پاکي اوبه نشته، او دې کې تر ټولو خراب حالات سین کې دي، چرته چې 2,000 ادارې د پاکو اوبو انتظام نه لري. دا راز بیا پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان دي. د دې سره سره د استادانو د کمی، تش پنوم استادان، د چت نشټوالی او دغه رنګ نور شکایتونه هم عام دی. ادریا اخر کې لیکي چې مالدار خلکو بیا هم خپل بچی پرایویټ ادارو ته لیږي، خو غریب با سکوي بای چې حکومت دی اړخ ته پام راو ګرځوي، ځکه چې د ملک لوی برخه په سرکاري اسکولونو کې سبق وایي. نو دا رس دا ماشومان د ملک د راتلونکي د پاره ډیر اهمیت لري، او حکومت له دا خلک له پامه وستل نه دی پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز لیکي چې د مینا په پیښه کې د پاکستانی حجیانو د وجنې او لا درک کېدو نه پس اوس په پاکستان کې د سعودي عربستان په اړه د ولس رائے منفی شوې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې په کندوز کې د هغه امریکایي بمبارۍ په اړه د ناټو مشر جنرال جان کیمبل ویلي چې دا یو غلطي وه، په کومه کې چې 22 کسان وژلای شوي ول. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي له یوې وړې دمې نه پس. امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز لیکي چې تر ډیرو کلونو پورې سعودي عربستان په پاکستان کې د یو داسې مقدس هیواد په توګه پیژندل کېدو چې د هرې پښتنې او نیوکې نه مبراو، خو تیره میاشت رامنځته شوې د مینا پیښې د دغه هیواد هغه حیثیت داغدار کړو کوم چې مخکې وو. په دغه پیښه کې یو شمیر پاکستانیان ووژل شول او یو شمیر کورنۍ اوس هم د خپلو لادرکو شو خپلوانو په لټه کې سرګردان او ناخبره دي، چې د هغوی د کورنۍ هغه غړي چې حج لتللي وو چرته او په کوم حال کې دي. د ورځپاڼې په خبره د دغې صورتحال له امله په پاکستاني ولس کې غوسه راپارېدلې، او ځکه د دغه هیواد حکومت شخصي ټلویژن چینلونو ته خبرداری ورکړی دی چې داسې بحثونو او مذاکرونو دې ډډه کوي چې پکې په سعودي عربستان نیوکې کېږي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې سعودي عربستان تر کلونو پورې په پوځي او ولسي توګه د پاکستان سره مرستې کړي دي او ډېر زوړ ملګری هیواد دی، خو د موجوده وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سره په ذاتي توګه هم ډېرې کلکې اړیکې دي، او هغه ځکه چې کله پخوانی ډکټیټر پرویز مشرف د هغه د منتخب حکومت پر ضد پوځي کودتا وکړه او ښاغلی شریف ونیول شو، نو بیا هغه سعودي عرب ته جلا وطن شوی و. ورځپاڼه د یوې پاکستانی ورځپاڼې هغه خبره نقل کوي چې پکې ویل شوی وو چې په ځای د دې چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب حکومت نه جواب طلبي کړی وي، نو د دغو حجیانو او د هغوی کورنۍ سره ډېره د بې انتها سنګدلۍ مظاهره کوي. د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د لاهور یو عدالت نه غوښتنه کړې ده چې هغه یو کس چې عارف ادریس نومیږي د منع کړل شي چې د مینا د پیښې په اړه مقدمه درج نه کړي. عارف ادریس وایي چې حکومت د ولس نه ډېر حقیقت پټ کړی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې تیره اونۍ په کندوز کې په یو روغتون هوایي برید د هغه 14 کلن ویرونکي جنگ یاد تازه کړو چې د دغه هیواد ولسي ځپلی دی. د ورځپاڼې په خبره دغه روغتون چې د بیپولي ډاکټرانو غوندې یوې غیر متنازع غیر دولتي ادارې چلولو ویلي دي چې دا هوایي برید د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امریکا ژمنه کړې چې د دې پیښې پلټنې به ډېر ژر پیل کړي، خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ویلي دي چې دا برید د غلطۍ نه شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
رودن ګوستا سپام او سیوی نړیواله موضوع تر اگرم د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کندوز کې پر یو روختون د امریکایي الوتکو د برید په مسله خبرې کړې او بخنه غوښته ده. نو موري افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړه چې براتلونکو کې بعد د اړول په خود مخنیوي لپاره وارله مخه حسي زیاتې کړې. دا خبرې اوباما له اشرف غنی سره د ټلیفون له لارې کړې او په ورته وخت کې یې شمنتیا ښودلې چې له افغان حکومت سره به د واشنگټن همکاري ادامه پیدا کړي. نور تفصیل د احمد شبر په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بی پولی ډاکټرانو پر وختون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تیره ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیش رامنځته نشي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بل نژدې همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تیره ورځ د بی پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د شبي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبې په ورځ وویل د بشري حقوقو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روغتون د شبي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناتو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي
کولای.
موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوب به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بی پولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ بیا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعاله کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباری کې 22 تنه ووژل شول.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې ځواب درکړي.
وګورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په یو بل راپور تر راغوم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ایشیایی بینک چارواکو سره ملاقات کړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل محمد عمران راکړي.
تیره ورځ اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر جین لی کوین او د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار د دې خبرې پخلی وکړو چې دغه بینک به د پاکستان دننه د دی امیر باشا ډیم په شمول یو شمیر منصوبو لپاره مرستې کوي. په دې اړه چې کله موږ د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی نو پوښتل نو هغه ویل چې که ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک دلته په منصوبو کې مالی مرستې کوي نو باید د دې سارنه هم وشي. داغه په وینا چې دا هم قتل ضروری دي چې د دې ګټه به لری پرتو سیمو ترسي او کنه
دا انفراسټرکچر ډیولپمنټ چې دین دې کې پاکار دادا چې د پاکستان کم هغه علاقې دي چې کم رسو پاتې کېږي د بجلی د کمښت په وجه باندې نو آیا هغه علاقو ته بجلی رسي او کنه. بل دا انډستری ته څومره د هغې ریشو ده او نان کمرشل نان انډسټریل چې کم یوزر دی هغه ته څومره ریشو ده. دا ټول سیزونه مخې ته ښودل پکار دي. د هغې نه پس په دې باندې خبره کېدی شي چې دا لون چې دی نو هغه د هغې چې کم دغه دی اماؤنټ دی هغه څومره دی او کم کم پروجیکټ لپاره څومره دی او فیزیبیلیټی څه ده.
د اقتصادي چارو یو بل کارپو ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان ته د بهر سرمایه کارانو راوستل د دې هیواد ضرورت دی، ځکه چې د ترهګرۍ له کبله دغه خلک دلته د راتګ نه یریږي او د چینی کمپنیانو راتګ به د پاکستان په معاشي او اقتصادي حالاتو مثبت اغیز پرې باسي.
زما په خیال سره دا خو یو ډیر ښه خبره ده او کوم زمونږ چې اوس موجوده حالات دي داغي باندې ډیر ښه اثر پریوزي، ځکه چې د انویسټمنت سرمایه کاری ډیر زیات ضرورت دی او کوپرس کا دا بینک انویسټمنت وکي او خاص کر به انویسټمنت داغي فوکسي یاغي په انفراستراکچر کې وکی او یا په انرژي سېکټر کې وکی او د ډېر ډېر زت خو ریسپانس اکانومي ته راځي او زموږ کوم معاشي کيانې چې دي نو هغه به د دې سره مضبوطی شي.
د یادونه ولدا چې دی امیر باشا ډیم د بنیاد تیګه د تیر حکومت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په 13 اکتوبر کال 2011 کې کې خو دیوا کم نه چې به 1500 میگاواټ بجلی پیدا کولې شي، خو په دغه منصوبه لا تر دې د مکار نه دی شروع شوه. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
د تاریخ پانا
دارا د سختونخوا صوبې زور نومو بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ پایل و. د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست زے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا زے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے
تاسو مشال لیډیو ته وګی. ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. د پاکستان حکومت د جینکو د ابتدایي زده کړو لپاره د یونیسکو په مرسته یو پروګرام شروع کړی چې مقصد یې هغه لري پرتو سیمو ته رسیدل دي چېرته چې مخکې رسیدل ممکن نه وو. د دې پروګرام نوم تعلیم د جینکو حق پروګرام دی. پاکستان حکومت وایي چې په کال 2013 پورې به د پاکستان هر ماشوم سکول پورې رسایی ترلاسه کړي. د دې پاړه نور اورو زموږ د همکارې رابعه اکرم خان دا راپور.
پاکستان کې جنکو د معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمي ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 2 ملیون ډالرو یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام اغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره دا ده چې دا د ملاله فنډ ټرست لاندې شروع شوی دی او د پاکستان حکومت ورته فنډ ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي چېرته چې رسیدل مشکل دي. په دې پروګرام کې به مومند سی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا کوهستان سلہ، د گلگت بلتستان ہنسا، د اسلام آباد ترنور او نیرول، د سند صوبے ترپارکر، د پنجاب مظفرگڑھ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نیلم ویلی او ہٹیا شامل دي. مشال ریڈیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نمائنده او ډایریکټر جنرل وبیک جنسن اوویل چې د دې پروګرام بنیادی مقصد دا دی چې د لری پرتی او پسوانده سیمو زیات نه زیات جنکه په پرائمری سکولونو کې داخلي کړی شي. د دې په وینا چې د علاقې مونږ څخه منتخب کړي ځکه چې د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا وړوم ویل دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی سیز دی. موږ ته فخر دی او موږ خوشحاله یو چې موږ به نوي طریقې او نوي حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسمانده علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او موږ دا خودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته، خو د دې باوجود داغی لپاره کار کې دی شي. د پاکستان د تعلیم وفاقی وزیر مملکت بلی اور رحمان پدی محل اویل
وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ان قریب
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوي پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډیر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د سلور واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی وو. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي راحیله حامد خان دورانی په دې موقع مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوششونه پکار دي بلکې ورله فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې موږ د دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوشونه کوو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به موږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي. د پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جنکو په شمول هر یو ماشوم ته به اسکول پور رسایي ممکن شي.
مدرسې پوسنی حاصل
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال لريو ته وګورئ. په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنو غړو د یوې احتجاجي ناستې له لارې د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په صوبایي اسمبلی کې د تیرو دوو کالونو په ماشوموالي کې د ودونو د مخنیوي کمبل پروت دی، هغه دې زر تر دره په هغې دې قانون سازي وکړل شي. د پېښور نه شبیر احمد جان په دې اړه دا راپور رالېږلی.
دا خیبر پختونخوا مدني ټولنو په صوبه حکومت باندې تکونه وکړل او ویل چې تیر دوه کالو راسي د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ماشومانو د ودونو د مخنیوي لپاره چې کوم بل پروت دی په هغې باندې هیڅ کاروي لا نه ده شوې. دوی د حکومت نه د غوښتنه وکړه چې دغه بل دې منظور کړي او قانون دې ترې جوړ کړي. دغه احتجاجي ناسته کې برخه اخیستونکي د مدني ټولنې یو غړی طاهر کلیم مشال لیډو ته وایي دغه احتجاجی ناستے تابع کون کی قمر ندیم چې د غیر سرکاري تنظیم بلو وینز مشر دی وای چې د متحده قانونو تازه رپورت تر مخه په ټول پاکستان کې 20% ودونه داسې لري چې هغه په ماشوموالی کې کیږي او دغه رنګ په خیبر پختونخوا کې دا شمیره د دې نه هم سیوا ده. نو باید حکومت د قانون د لارې د دې مخنیوي وکړي.
Human Rights Commission of Pakistan report مطابق د خیبر پختونخوا په بازو ډیسټریکټو کې د ماشوموالي د واده شر چې کم ده نو 74% ده. دا یو ډیر های چې کم ده ریشو ده او ډیر تشویشناک ده.
هم په دغه احتجاجي نسته کې برخه اخیستونکي د خیبر پختونخوا د خواجه سره او مشره فرزانه وای چې کوم عمر د ماشومان او په خصوصو توګه د جنکو د لوبو او د سبقونو وي نو په دغه عمر کې ودونه ډیر زیاتې دي او باید خلک د دینه ډډه وکړي.
16 سال 15 سال جنې چې کوم واده کېږي دا ډېر ظلم دی. حکومت دې د په باره کې قانون جوړ کړي دی. موږ زه په خپل خواجه سره یم چې کوم عمر جنې ګورم د هغې واده کېږي یا کوم عمر جنې سره زیاتې کېږي په زور باندې بدې یا داسې هغه نو هغې ته زما زړه په دې باندې ډېر خپه شي چې لا هغې خپل هوش نه سنبال کړې، هغې لا تعلیم نه پوره کړې، هغه لا د لوبو هغه بوډاګي هغې نه نه هېر شوې. نو داسې نه کول پکار، دا ډېر زیاتې دی.
د پامل دا چې دغه احتجاج کوونکي مدني ټولنې غړي وایي چې د پاکستان آئین تر مخه چې کوم کس د اتل لسونه کمی هغه ماشوم ګڼل کیږي او باید د واده لپاره هم د 14 پزه د جنې او د هلک عمر اتل لس کاله کې خودي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو خوستا تیر ورځ نا وخته د خوست سیاسي او پودي چارواکو د یاد ولایت د جیل د امنیتی تدابیر او د بندیانو د روغتیایي حالت څخه کتنه وکړه. د خوست جیل کې د چارواکو ته بندیانو وویل چې دوی په محبس کې د پام وړ ستونزې نه لري او د محبس مسؤلین یې غوښتنو ته رسیدګي کوي. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
پر کندوز د وسوالو طالبانو تر برید او د یاد ولایت د محبس له ماتولو او د سلګونو بندیانو له خوشی کولو وروسته د افغان حکومت چارواکو د محبسونو ساتنې او د امنیتی تدابیرو ښه کولو ته پام ډیر کړی دی. پرون د چهارشنبه ورځ ناوخته مازدیګر په همدې موخه د خوست ملکی او پوځي چارواکو د محبس د امنیتي تدابیرو او د بندیانو د عیاشۍ البسي لکه جامو بسترور او جایو چپرکټونو د کوټو نظافت همدارنګه د بندیانو د نورو قانوني حقوقو د ورکولو له څرنګوالي کتنه وکړه. په دې کتنه کې که څه هم بندیانو د محبس د وضعیت چارواکو ته رضایت په ډاګه کړ، خو تر څنګ یې ځینې وړې ستونزې او غوښتنې یادې کړې چې ځایي مسؤلینو ورسره په نږدې وخت کې د حلولو ژمنې وکړې. خوست والي حکم خان حبیبي د دې کتنې موخې مشال راډیو ته داسې بیان کړې:
اساسي هدف د دغې لیدنې نه دا و چې موږ په لومړۍ برخه کې خپله د محبوسینو د وضعیت نه، د عیاشۍ نه، د البسۍ نه، د هغوی د صحت نه او د ټولو هغه حقونو نه چې هغه د افغانستان نافذه قوانینو دوی ته ورکړي دي، د هغوی نه ځان خبر کړو. د دوی نه محبوسین نم واوری دلیل هم په دغه برخه کې کومه جدي ستونزه موجوده نه و. دوهمه موضوع خپله د محبس د امنیتي پوښښ او امنیتي بهبود مسله وه چې دغه برخه کې هم تر ډیره حده تدابیر نیول شوي دي. لله الحمد کومه داسې ستونزه نه ترسره کیږي.
خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم وویل چې محبس ته یې له پخوا نه توجه کړې او د امنیت په برخه کې ستونزې نه لري.
موږ مخکې هم محبس ته څومره چې زمونږ په وظایفو پورې ارتباط لري توجه کړی ده. محبس چون د پولیسو مربوط دی، موږ انشاءالله تعالی هیڅ نه کوم مشکل نه لرو، ځکه چې نن ولی صاحب د ټول د محبوسینو وضعیت هم ولیدو، امنیتي تدابیر هم ولیدل. کومه خاصه ستونزه نشته انشاءالله تعالی. ټولو ته اطمینان ورکوو چې ټول کارونه به د قانون مطابق مخته ځي.
د محبس یو تنبندي په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د یادونې وړ ستونزې نه لري، سیاسي مسایلو ته به چارواکي رسیدګي کوي، خو بندیانو باندې هم خپل هیواد د نورو افغانانو په شان ګران دی او د ساتنې لپاره به هر ډول قرباني ورکړي.
هر نوع مشکل میګ په افغانستان کې چې لري هغه مسله که خارجي په شرینه دي که داخلي دي، مثال هغه د څه په وجود کې کرا لري، خو لکه د خوست په مبس کې هیڅ نوع مشکل نشته او نه رمیګ مشکل نه لري. میار وخت او غنونی د خپل خور نه باید پر صورت می خپل کلاکه دی پوه.
د خوست محبس عامر سمنوال عبدالرحمن صافی د مشال راډیو د پښتنې په جواب کې چې د افغانستان په شمال کې امنیتي مسایل ته پکاتو د خوست محبس د ساتنې په اړه اندېښنه لري او کنه، د په جواب کې ویل واستوال کوخخ کوي چې محبسونه باندې بریدونه وکړي او خپل ملګری ورڅخه آزاد کړي، خو دوی دا ډول احتمالي بریدونه ته لازم تدابیر لري.
د افغانستان دشمنان محبسین ته متوجه شي، د په دې اساس معنی چې هغه جنایتکاران چې د افغانستان دورانولو لپاره آماده کیږي او لګیږي چې افغانستان مکتب ولسوالي ولایت دوران کې، نو هغه جنایتکاران په محبس کې پراته دي او طالبان غواړي چې دغه جنایتکاران د محبس ته په یو طریقه ووځي ول چې بل لار نه لري. محکمه براد نور کی، سنوالی براد نور کی، ایوال اره منده په د شدی من جرمن کی وکي انفجار وکي او ما بچین د فرال لار مسایت
د چارواکو په وینا چې د خوست په محبس کې دامه حال 302 اتیاتنه محبوسین یا قیدیان موجود دي چې لدی جملې څخه 300 او باندې محکمه حکم کړي او مطلق بندیان دي او پات 112 کسان توقیفي حالت کې قرار لري چې د سارانوالي حکم ته انتظار باسي. په بندیانو کې درې تنه مرمنې دي چې دیوی موضوع د کور څخه تیخته او دوه نور دي اختطاف یا سړی تختونه په جرم په بند کې دي.
د نجیب الله لوخیل راپور موریده چې د خوست په محبس کې هیڅ توند نشته. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د پامیر ساحل نه د دې خبرونه د روستي خبرونو لنډی زورو.
پاکستان وایي د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان د قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی. البته ویلي دي چې د دغې غونډې نیټه به ژر اعلان کړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال او د بی پولي ډاکټرانو له سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخښنه غوښته. د اکتوبر پر 3مه په کندوز کې د بی سرحد ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو په بمباری کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیايي کارکونکي هم شامل ول. یوې برطانوي نه حکومتي ادارې په خپل لنډ رپورټ کې دعوه کړې چې تیر کال په اوکراین کې پریوتې ملاشیایي مسافرونو کې الوتکه د روسیې بوک توغندي ویشتلې وه. د تیر کال د جولای پر 18مه په دې پیښه کې په الوتکه کې سپاره ټول 298 کسان وژل شوي ول. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ نن وویل په شام کې د روسیې په پوځي فعالیت کې اندېښمنونکی زیاتوالی راغلی دی. نوموړي دا خبره تر هغې یوه ورځ وروسته وکړه چې روسیې په شام کې خپل هوایي کمپین په ډراماتیک ډول پراخه کړ.
د نوبل کمیټې نن بیلاروسی خبریالی او لیکوال سویتلانا الکسیویچ ته د روان کال د ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. سویتلانا الکسیویچ د پخوانی شوروي اتحاد پوځ له سلګونو سرتیرو سره د مرکو پر اساس د افغانستان جګړې په اړه هم یو کتاب لیکلی دی. ایران وای راتلونکو ونې د فرانکفورت له کتابي میلې پریکون یا بایکاټ کوي ځکه چې منتظمینو لیکوال سلمان رشدي د میلمه ویناوال په توګه وربلل دي. د ایران فرهنګ یا کلچر وزارت نن پر خپل وپاڼه وویل په اسلامي نړۍ کې له رشدي کرکه کیږي ځکه چې د اسلام د سپکاوي کتابونه یې لیکلي دي.
اوریدونکو د مشال لیډیو د نن د نه ساته خبرونه د دې وروستۍ خبرې ګړای وختوم په دې ځای سرته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان په امیر ساحل او زموږ تکنیکی همکار جاناتن رامریستا اوس اجازه تراکئ. په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیور ریډیو اورئ. خاط آباد او بریالي اوسئ.